د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. نن سه شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی نهمه ده چې د 2000 میلادي کال د دسمبر له 9 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي په دې ښار کې د پولیسو شمیر دوه چنده کړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرټکی. په غزنی ولایت کې د هغو 25 کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې پرون تختول شوی. افغان ولسمشر په شل اووریزو سیالیو کې د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخاب په خاطر مبارکي وویل او د اسرایلو صدر اعظم وایي په دې هیواد کې نږدې 400,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی. پښپر خبرونه. په غزنی ولایت کې د هغو 25 کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې پرون د ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول. د غزنی د امنیه قمندانۍ یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وویل چې 10 کسان تښتول شوي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی بیا د برمته شویو کسانو شمیر 26 یا 28 ښیي. ښاغلی کامرانی پرون ناوخته ازادۍ رادیو ته وویل
طالبانو کوم کمانډان د دیغو اورور او یو بل کس محلي پولیسو نیولې دي. طالبانو په قابض له جغروش کوم کسان لازم شپږ کسان یې 13 ورځې کته کړی وو. 19 کشل کسان یې 9 ورځې کته کړی دي.
د راپورونو له مخې یرغمل شوی د غزنی د قرباغ او جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې او متحدو ایالاتو استازولۍ پر افغان ژورنالیستانو د حملو لاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو ازادي د تیرو 2 لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. سفارت همداراز لیکلي چې د رسنیو پر کارکوونکو باید حملې بندې شي. اروپایي ټولنې هم پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د مطبوعاتو ازادي د پرانیستې ټولنې لپاره کلیدي اهمیت لري. د ټولنې هیله څرګنده کړي چې د ژورنالیستانو د سر د ساتنې لپاره اغیزمن اقدامات وشي او پر ژورنالیستانو حمله کوونکي او د حملو طرحان د تلپامه پرته چې په چا پورې تړاو لري مسؤل وګڼل شي او محاکمه شي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون خبریال میوند ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیره خبریال رحمت الله نیکزاد وژل شول. د دې حملو پر هیڅ ډلې نه د منلې خو افغان چارواکي وایي چې دا قتلونه وسلوالو طالبانو کړي. ولسمشر اشرف غنی د شل اووریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابې دوه خاطر مبارکي وویل. په هغه بیان کې چې پرون ارګ خپور کړ د ولسمشر غنی له قوله راغلی چې راشد خان او په بیلابیلو برخو کې د تورته اتلې پیغلې او ځوانان د نوي افغانستان استازي دي او دوی د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو نویو ارزښتونو پرمختګونو او غږ پورته کولو ساتونکي دي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو لمخې راشد خان په 13 کلونو کې په نړیوالو شل اوور سیالیو کې تر ټولو زیات وکټونه اخیستي دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې جامع بلدی ایسته یو جرمنی کمپنی جوړوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ رادیو ته ویل چې جاکو شرکت اوسمهال د اروپا او نړۍ ګنو لوبډلو ته سپورتي کالي چمتو کوي.
پول بسیار کمی از ما جاکو میگیره.
جاکو لمر څخه ډېرې لږې پیسې اخلي، ډېرې کمی. هغه پیسې چې لمر څخه د کمیسونو د جوړولو لپاره غواړي شاید په سلو کې 50 وي. برانډونه هم ویاړي چې د یو هیواد د ملي لوبډلې لپاره کمیسونه جوړوي.
کشور تولید میکنن.
له دې مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې کمیسونه د ډنمارک هومیل شرکت جوړول. لازادې رادیو خبرونه اوري. اروپای ټولنې اعلان وکړ چې د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو په یو خله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتی طرح سره موافقه وکړه. د دې ټولنې ویاندوی سباستین فیشر پرون دوشنبه وویل دا موافقه د دې لپاره وشوه چې د 2021 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د هغې تطبیق ممکن شي. د دواړو خواو ترمنځ د تجارتي موافقې د انتقالي دورې مهلت د دسمبر 1 نیټه ټاکل شوی و، نو ځکه د دې موافقې د بشپړ تطبیق لپاره لږ وخت پاتې و. د موافقه د اروپای ټولنې او برتانیا ترمنځ لتعارف پرته د سوداګرۍ د راکړې ورکړې امکان برابروي او همدارس د دوړو خو د پولیسو او قضایي ارګانونو ترمنځ د همکارۍ دوام ته لاره پرانیزي. برتانیا به بلاخره د 2021 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپا له ګمرکي اتحادیې او ګډ بازار اوزي. او د اسرایلو صدر اعظم وای په د هیواد کې نږدې 400,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی. بنیامین نتنیاهو پرون وویل په تیرو اتو ورځو کې چې په د هیواد کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون پیل شوی، 3,900,000 کسان واکسین شوي. اسرائیل 9,250,000 نفوس لري. د راپورونو له مخې له اسرائیل وروسته تر اوسه پورې په بحرین، برتانیا، امریکا، روسیې، کاناډا او چین کې د وګړو د شمیر په انډول ډیرو کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی. د اسرائیل د روغتیا وزیر امر کړی چې په راوانونې کې دی هر ورځ 1,500,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې افغان حکومت غواړي په پلازمینه کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د پولیسو شمیر زیات کړي.
ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وای د نړۍ دینی عالمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره یو غونډه جوړ کړي. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه په زیاتېدو ده. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به یې په راتلونکو دریو میاشتو کې د کورونا وایرس ضد واکسین ورسیږي. ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري په مکرې د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي چې په دې ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. حکومت وایي د کابل د وګړو د حکومت وایي وبخې د کابل د وګړو په انډول د دې ښار د پولیسو شمیر ډیر کم دی. په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدفي وژنو ولسمشر اشرف غنی هم اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې د دغو حملو هدف د ځوان نسل د روحیې مړاوي کول دي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله، د هغو د روحیې خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي. په تیرو څکم دوه میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي راډیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول څلور خبریالان او د مدني ټولنې څو فعالان وشل شوي دي. ولسمشر غنی پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه وویل.
هدف از بین بردن ثبات است.
هدف د ثبات لمنځه وړل دي. هدف د اعتماد لمنځه وړل دي. هدف زموږ د ځوان نسل نه هلي کول دي او د ټولو مشرانو او پتیرا بیا زموږ د خزو مایوس کول دي،
مخصوصا زنای.
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنۍ لاسنیوي وکړي او خواخوږي ورسره وشي. شاغلی غنی همدارس پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د دوغه قتلونو عاملان کشف او ونیسي. له بل خوا په داسې حال کې چې د هدفي وشنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېری دودي ټاکل شوې ده چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمیر دوه برابر کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ولسمشر د لومړي مرستیال محترم سالی صاحب د پیشنهاد او طرح لمخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړې ده چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد شمیر د زیاتوالي لپاره میکانیزم لمخې اجراءات وشي تر څو نه یوازې هدفي وشنې بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافی بشری قوت پولیس ولري چې د کابل خاریانو سره مخ دي او په کابل کې د نظم امنیت او د غراس دخی حکومت دوالي او ثبات مخته خندونه جوړیږي.
شاغلی مراد دا هم ویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوی چې د کابل شهر نفوس شاوخوا 6 میلیونه دی او د نفوس شمیر ته په کتو د دغه شهر د پولیسو شمیر د نړۍ تر بل هر شهر لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیره بیا شزینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندیښنه وښوده. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډیر شمیر شزینه ژورنالیستان اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا واړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وای د نړۍ دینی عالمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره یو غونډه جوړه کړي. محمد قاسم حلیمی همدراز ویلی د یو شمیر هیوادونو له مذهبي او اسلامي بنسټونو سره یې خبرې کړې ترڅو د افغانستان دینی عالمانو ته روزنه ورکړي. په دې اړه نور حال له کابل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی د دوشنبه په ورځ خبری غونډې ته وویل هڅه کوي د نړۍ دینی عالمانو په ګډون ناسته جوړه کړي. د نوموړي په خبره د دې ناستې موخه به د افغانستان سولې بهیر څخه ملاتړ او د جګړې دوام پاړه به پریکړلیک چمتو کول وی.
د کورونا وبا له ختمېدو سره به نږدې وختونو کې یو سیمهیز کانفرنس ولرو. دا به د علماو کانفرنس وي چې په پایله کې به په افغانستان کې د سولې او جګړې پاړه یو پریکړلیک یا اعلامیه هم ولرو.
ښاغلی حلیمی د غشان په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وګڼله او وی ویل چې د نړۍ عالمان هم ورته نظر لري. هغه زیاته کړه چې د اسلامي نظام غوښتونکي یو، هغه نظام چې ټولو ته د منلو وړ او هیڅ ډول جبر پکې نه وي.
د افغانستان خلک چې هر ډول نظام غواړي باید درناوی ورته وکړو، نه دا چې په خپلو جیبونو کې نظام راوړو او په خلکو یې ومنو. په اسلام کې زور او جبر نشته. په اسلام کې د نظام بنسټ عدالت دی.
په ورته وخت کې طالبان وایي تر هغه چې افغانستان کې اشغال او اسلامي حاکمیت نوي ټینګ شوی، جهاد مشروع دی. د طالبان وایند زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته لیږلي پیغام کې ویلي په افغانستان کې د نظام جوړولو لپاره اصول ټاکل شوی او دا چې هغوی غربي موضوعات ته اسلامي اړخ ورکوي دا له اسلام څخه د دوی بی خبري ښیي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اندونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر یوسف کالا او د محمدیه عالماو د سازمان مشر کابل ته د سفر پر مهال ویلي وو چې افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالف دي او هڅه کوي تر څو په دې هیواد کې سول راشي. له دې وړاندې د سعودي، مصر او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو دینی عالمانو هم د افغانستان روانه جګړه ناروا بللې او له ښکېلو اړخونو یې د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده. اوربند هغه موضوع ده چې افغان حکومت هم پرې په وار وار ټینګار کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازبکستان غواړي چې د کورونا د وبا له دوهمې څپې وروسته افغانستان سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته کړي. چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې په خاطر د نوي میلادي کال له پیل وروسته به افغانانو ته له ویزې پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړي. د ازبکستان د سرخاندریا والی حیرتان بندر ته څیرمه د یو سرحدي آزاد سوداګریز بازار د جوړېدو خبره هم کړې ده.
ازبکستان د کورونا وبا له دوهمې څپې را وروسته له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د ښه والي په خاطر به افغانان د نوي میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخاندریا والی بابلوف توره ویلي چې د روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولی شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وځي کیږي. توره زیاته کړه
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همداراس پرشته اندیشنو مو خبري وکړې او یو توافق ته ورسېدو.
د سرخانداري اولی همداراس ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان حیرتان بندر ته سیرمه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودې په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوې. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وس د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودې په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډېر سهولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همدارس د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي تر څو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې تری ګټه پورته کړي.
د دغه ګډې سرحدي کمیټې مشر د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخانداریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونه ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په تړاو د وځ شوې بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري زیر راکړه ورکړه سفر شوې ده. د یادې خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د دغو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګري زیر راکړه ورکړه د کورونا د پیل نه د مخکې ورځو د سوداګرۍ څلوېښتمې سالنه ته رسیدلې ده. اخوا بیا د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګرۍ خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر لالارې ازبکستان ته د تالک ډبره د قرقل پوستکی غالی پسته دنګ نبات او جلغوزه لګدوي او پیوس کې لمنځنۍ آسیا اوړه غنم لوبیا سیمنٹ او د وسپنې سیخ را لګدوي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله او ورزو نورو موضوعاتو ته اوس هم له کونړ نه یو راپور لرو. په کونړ کې یو شمیر کروندګر چې څو کاله مخکې د کرنې له ریاست څخه د شفتالو نیالګي اخیستي او باغونه یې جوړ کړي دي وایي د کرنې ریاست شند نیالګي ورکړي. دوی وایي د دوی باغونو له څو کلنې پالنې وروسته لا هم میوه نه ده ورکړې او دوی اړ شوي دي چې خپل باغونه له منځه یوسي او پر ځای غنم وکړي.
الهام شاوخوا 15 دیرش کال عمر لري. د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي دی. د هغه پټي په پوله ناستې چې پوره 3 کال یې پکې د شفتالانو په سلګونه نیلګي په دې هله پاللی و چې د حاصل په ورکړې به یې بند بیړې روانه او مشکلات په حل شي.
د شو چې 3 کال په تیر شو د هیڅ قسم فصل هغه شفتالانو ونکو نو باغ هم به وو هغه د پټې تاسکته سرک بسر وو او د ناکامېدو وجه دغه و چې غیر په نی خلکو
دا یوازې الهام نه دی چې د شفتالانو باغ یې اړولې او په ځای غنم کرلی دي. محمد ولی د مرکز اسداباد اړوند نواباد اوسیدونکی دی. وایي په شاوخوا یو جریب ځمکه د شفتالانو باغ جوړ کړ خو کله چې پر حاصل راغې میوه به یې د خوراک نه وه. میوه به ترې چا نه اخیستله نو اړ شول چې باغ ووهي.
مونږ تقریبا 15 کاله مخکې د شفتالانو باغونه کرلي وو او هر کال بم داغینه ډیر په خطر کې سره ساتنه کوله چې کوم ترکیب موږ ته د زراعت ولا خودلې په مغه حساب سره موږ دینه ساتنه کوله. خو بدبختانه 15 کال انتظار مورته کو چې کله به دی میوه وکړله نو یا به شنه و یا به ترشه و او زیاتر وخت به خراب و. نو به موږ دا باغونه واړول او دغه په زم غنمو کړل نو زموږ ډیر زیات نقصان وشو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي په ولایت کې د شفتالانو 950 جریبه باغونه جوړ کړي چې ډیرو یې ښه حاصل ورکړي، خو د ګوتو پشمیرې خراب شوې دي. د کونړ زراعت ریاست کې د کرنیزو چارو مسول نجیب الله عادل
چې د دې جملې نه 220 جریبه په حاصل باندې راغلي دي، د 800 ټنه خو شا پورې سکل حاصل ورکړي چې د قانون هم ته ډیر راضي دي. دا چې شفتالو د امراض په مقابل کې یو نازک بوټی دی، مقاومت یې کم دی، ډیر جدي څارنی او پاملرنې ته ضرورت لري. په ولایت کې تقریبا 4 نه تر 5 باغونه زمونږ خراب شوي دي. عمده علت یې دا چې مونږ دغه نوې مونږ د ترکیې نه راوړې وې، دغه شرکت غلطي کړي وه، بیا دغه د قانون ته جبران د خسارې وشو.
د کونړ اوسیدونکي وایي یوازې د کرنې نه بلکې په ګڼو نورو هغه بیرغنیزو پروژو کې چې دی ولایت کې پلی شوي، د چارواکو بې پروايي او په ځینو مواردو کې اداري فساد د دې سبب شوی چې لګښتونه وشي خو د خلکو په ژوند کې بدلون رانولي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. او اوس هم ورزو د سیمې مسایلو ته د ایران هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به په راتلونکو 3 میاشتو کې د کورونا وایرس واکسین ورسیږي. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمني بیو ان ټیک شرکتونو جوړ کړی دی. ټاکل شوی چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې له مخې هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
ایران چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې له کورونا تر ټولو بد زیانمن شوی، تر راتلونکو 7 ورځو پورې به د کورونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وایي په امریکا کې به یو شمېر خیر غوښتونکي تر 1500 ډوزه واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبه په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوی واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د دې تر مشرۍ لاندې اداره له چین څخه د کورونا پر ضد 1 میلیون ډوزه واکسین رانیسي. تیره اونۍ د ایران مرکزی بانک وویل چې له امریکایي چارواکو څخه د کورونا واکسین د رانیولو لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مشرۍ لاندې د کوواکس د متحدانو تایید ترلاسه کړی دی. ایرانی چارواکو پخوا ویلي و چې د امریکا د بندیزونو له کبله د واکسین د پیرلو لپاره کوواکس ته پیسې نشي ورکولی. له کوواکس څخه د واکسین د رانیولو لپاره د نړۍ 150 هیوادونه نمونه ثبت کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمی موافقه ووت او پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. د درملو په شمول بشري مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوی، خو له ایرانی بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د کورونا وبا له کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1.2 میلیون ډیر ایرانیان په کووید 19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 55 زره مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته شویو او ورڅخه د مړو شوو شمیر شاید د هغه څخه 2 برابره وي چې د دغه هیواد حکومت اعلانوي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم. لازدی را سر و سی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد. لازدی رادیو سهرانه خبری مجله اوری. تاسو لا پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاشت روانه ده چې یو ماشه حواله کړی دا عبدل ته عسكر ډیر سخت ضرورت لري. مریضانی دی واوري ته سوي کور کې خرچه نه لري. خدای دی وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم ماشونه یې سار دي ضرورت لري مشکل لري دا غمن تعواله وخره کولم یو جهان مننه والسلام.
زه رحمت خان د تورخم از تاسو سره په دې کې یم. کومه ریزه چې کومه نو دا د دولتي غټو مقاماتو نه مې دا غوښتنه ده چې کوم سکینر راغوښتل شوي لکه د کورونا دپاره. په کار دا ده چې په تورخم کې دا اسانتیا مسافرو ته وړاندې شي او دا سکینر ولګېږي. باید زر ته زره کوم چې مسافر ځي باید هغه چیک شي او باید د کورونا ټیسټ ور وشي. د ازادي راډیو نه مننه کوم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې د ژوند رنگونه په زړه پورې برخه هم تاسو ته وړاندې کوو. خو له مخ کې پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. د هغو 15 کسانو د برخلیک په اړه له هم معلومات نشته چې پرون د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول. د راپورونو له مخې یرغمل شوي کسان د غزنی د قرباغ او جاغوري ولسوالیو اوسیدونکي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او متحدو ایالاتو استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عملانو سره د حساب کتاب او محاکمې غوښتنه کړې. ولسمشر اشرف غنی د شل اووریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي ویلې. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې جامې به له دې ایسته یوه جرمنۍ کمپنۍ جوړوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې جاکو شرکت اوس مهال د اروپا او نړۍ ګڼو لوبډلو ته سپورتي کالي چمتو کوي. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو په یوه خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتي طرحې سره موافقه کړې ده. د دې ټولنې ویاند وایي دا موافقه د دې لپاره وشوه چې د 2020 کال د جنوري په لومړۍ د هغې تطبیق ممکن شي. او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي په دې هیواد کې نږدې 400,000 کسانو ته د کورونا وایروس ضد واکسین ورکړل شوی.
ژوند رنگونه.
ایشان احمد هم مکتب وایم د لسم سم کې.
کوم مکتب کې؟
عبدالرحیم غفروزی کې.
یو لاس کال دي چې اول څه دې پیږه زده کړل.
کوم ته مې ملای مې زده کړم خلاص او نور دون شوق نه لرم ور سره مهم در سره.
ولې نو شوق نه لري؟
بس د شوق په بعد انسانانو شوق یو چی سره یا ورته سره کرکټ سره بل چی سره در سره. ما در سره دون شوق نهسته خو بیا کور کرا باندې ډیر راکید ان درس او سبق او مونږ وکړ ورده وکړ ان کم کار ته تاخو کی ما کار وکړ.
نو چه دی خو کی چې درس نه خو کی
ما کرکټ سره لک شوق سره.
کرکټ به کوي
هغه نه کوو
مثال
میاري کرکټ نه کوو یعنی او بیا مسې دا وخت یې راو ځکه ما وخت مسایس سو بیا بس کرکټ وکړ.
دا لوبغاړي چې کله خبرې کوي نو وای چې اول درس نو تا ته ولې اول نه دی
ومره وړکین نه شوق نست اور سره ته انسان کم کار ته کوي بعد موږ سره شوق لري نو زه دونه شوق سره نه لخوا بیا هم کوشش کوم ته درس وایم ځکه دا هنده مکیږي په موږ درس باندې او ورزش باندې
په مطالعه څوک عادت شي خوند ورکوي کپ کرکټ څوک عادت شي خوند ورکوي کنه پر شي سړی چې ځان عادت کې خوند ورکوي او ځان په پو کې کنه یعنی ته کرکټ نه وخت ډیر خوند خسته شي چې کله ستا کرکټ خزدوي درس هم دغه سړی چې سړی زحمت او باسي خواري او کې درس د کې ځان په عادت کې په مطالعه باندې کنه اوس خو موږ داسې یو چې یو پړنول ولوتي بیا موږ زړه تنګ شي کنه لیکن کرکټ کې بیا ولې زړه نه تنګيږي
کرکټ ورسې شاید سوه دې مر سره تیریږي تندرسته مر سره شوق
درس مې او تفریق ته لشي سړی کده شي دین ډیر خوند واخلي یو نوې خبر از د کوي ته کنه یو نوې معلومات تر لاسه کوي
او ته کوم ځکه لانا کنه کوم شوقي کتاب راخلم مثال در شي راخلم کم شاید بیا دې ما ځنی مغ مطالعه نه به کول سم تا غي زده کوم کوم مثال کوم دې ما ځنی نسم لیکل بیا غر عارف کول سم زی زده کوم مغ مطالعه نه په ذهن کې مې پاتې سي مطالعه خش شاید خو ځان ته شوق لې ور سره هر کار په شوق سره کوي
نو خپل راتلونکي چیرې ویني لتا به څه جوړيږي
والله کوشش دما ارمانم دا ته یا کرکټ ته سم یا صحیح یو درس زده کوم یا کار وکم یا کسب وکم کوشش آئندہ کہ ہم دا پلانوں نہ منیولی دادری دانی تاری اب کے برابر سلام
دانی بہ ڈیر مخ کی نہیں ولی وے دولس کالا در سے وے لے دی ولس دولس کالا نوز بیت یو پریکڑا دکڑے وچ کو می خاطر لای وے
این اوس پوسلو وقت ہم ڈیر وقت دا ہر سم ولی دل دنیا ولی دل اوس دین بعد یو پریکا کو مہم زندگی
مننا خوشال اوس
زندی سے تاسن کنا دوس
لدې سره قدر منوریدونکو دا سهارنی خبری مجله پای ته ورسیده.